په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسابویلي له قوله ویلي چې په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي، ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګرېوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ورسیږي چې دې پروګرام د خوړو لمرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي یوازې به وکولای شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی په وینا پر روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دې ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د اندرابي د وژلو د خبر ترڅنګ په یو بیان کې ویلي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قمندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیز ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل. 33 کلن جان فلوریدوس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کاوه له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بوریل وویل بروکسل د دې ډیپلومات د خوشي کولو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1938 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډل وژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د کلستر یا خو شی مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي. لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، د روسیا او اوکراین لخوا د کلستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي ښکارندوی کوي چې ورسره د دې اړتیا رامنځته کوي چې نور هیوادونه پر دا ډول وسلو له نړیوال بندي سره یوځای شي. د کلستر ماینونو ائتلاف سی ام سی کمپاین ډلې نن د کلستر ماینونو په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی په 2022 میلادي کال کې په اتو هیوادونو کې د کلستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې لږ تر لږه 1202 کسانو ته چې 95% ملکي وګړي دي مرګ ژوبله اوښتي. دغه هیوادونه اوکراین، آذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریا او یمن بلل شوي دي. د ائتلاف ویلي ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منع کړي باید سمدستي دا کار وکړي او زیاتوي د دغو وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. په ټولیز ډول 112 هیوادونو د 2008 کال کنوانسیون تصویب کړی چې د کلستر وسلو پر تولید او استعمال بندیز لګوي. روسیا، اوکراین او امریکا د دوی په منځ کې نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستۍ ګلوب سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړې ده. د سریلانکا ټیم لومړی توپ وهنه وکړه او د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټولو 50 اوورونو کې 291 منډې کړې او د افغانستان لپاره یې د 292 منډو هدف ټاکلی دی. دا یو ورځنۍ لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافي سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې له بنګلادیش سره په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بایللې او په 4 غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 5 ځلې په یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو مرستې وځنډوي. په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره هم خبرې وکړو. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي خلک دې د زده کړې په برخه کې چې کله به بیا ټولو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکول کېږي زغم ولري. په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
پرون د سګنی کانکور آزموینې اعلان شوې، بیا هم هیڅ انجلۍ په دې کانکور کې ګډون نه و کړی. سږکال د غرض د ګډونوالو شمیر هم کم و. علت څه و؟
سږکال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی، چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده.
تب هم غواړئ چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته ورځي د زده کړو لپاره خوښ دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کړم او دا نور مکتبونه د خدای لکه چې موږ ډاکټران چې انجینر.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن اعلان وکړ چې مجبور دي 2 میلیون نور افغانان ته د خوړو رسولو پروګرام راکم کړي. د پروګرام ویلي د مرستې رسولو د دې پروګرام لپاره د راتلونکي کال تر مارچ میاشت پورې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري چې د یوې افغان آلمان په غږ پیلېږي.
بابا کریم په پلازمینې کابل کې د 15 بچیانو پلار دی چې له بېوسلۍ او فقر کړېږي. هغه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخوا یې ژوند نسبتا ښه و، خو اوس یې وضعیت ډېر بدل شوی.
کراچی وانی کوم، له سهاره تر ماښامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې ښه و، پیسې وې، خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټوله ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډېر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
بابا کریم د هغو میلیونونو افغانانو څخه دی چې بشري مرستو پورې هیلې تړلې دي. هغه وایي په روان میلادي کال کې 2 ځلې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام څخه مرسته ترلاسه کړې چې د داو بچیانو لپاره یې وهیله وه، خو اوس یې په وینا د هغې مرستو درک هم نشته. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې ګڼ اړمن او له لوږې سره مخ افغانان یې تر پوښښ لاندې دي، نن وویل اړ شوی چې 2 میلیونه نور افغانانو ته هم مرستې بندې کړي. له دې سره د هغه اړو افغانانو شمیر 10 میلیونه وګړو ته ورسید چې د دې کال د پایل راهیسې ورته د خوراکي موادو دا نړیوال سازمان خپلې مرستې بندوي. دا سازمان په افغانستان کې د خپلو مرستو د کمیدو سبب د خپلو مالي سرچینو کمی بولي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤل اغلیلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي
د می په میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه افغانانو ته خپلې مرستې کمې کړو او په دې میاشت کې 2 میلیونه نور هم کموو، یعنی 10 میلیونه هغه کسان چې بې وزله دي او مخکې مو ورته مرستې رسولې، له دې وروسته به په لوږه ویده کیږي.
مرملی په افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره سخت اندېښنه ښودلې او ویلې ده چې په ډیرو کمو سرچینو به په ژمي کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن وي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلې هغه ښځې ترلاسه کوي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټونکي دي. په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقونو څخه د سرغړاویو پیښې د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو سره سم ګڼو نورو مرستندویه سازمانونو او بسپنه ورکوونکو هیوادونو هم افغانستان کې خپل فعالیتونه یا بند کړي او یا یې کم کړي دي. له دې سره بیکاري زیاته شوې چې ورسره د هغه افغانانو شمیر زیات شوی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
و امریکا چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوی چې پر روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو مرستې وزندوي. د اقتصادي چارو په ازرخش حافظي هم راسره وصل شوی دی. حافظي صاحب، راپور مو واورې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام دغه ورستای خبرداري چې بودیجه کم ده او نشي کولای چې نور اړمن او افغانانو ته د پخوا په څیر مرسته ورسوي. دا به ستاسو په نظر ډیر هغه افغانان چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته اړ دي له سخت حالت سره مخامخ نه کړي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ د ازادي غږ محترم او اوریدونکو ته. افغانستان په ډیر بد اقتصادي حالت کې قرار لري او د بین المللي مالی سیستم څخه بهر پاتې شوی دی او لوی پانګونې نه کیږي په افغانستان کې، او هغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواو د شتون له امله او همدارنګ د بین المللي قوتونو د شتون په دلیل د هغه هیوادونو مرستې وي چې دولت سره کېدلې، او نړیوال مؤسسات هم افغانستان سره مرسته کول، لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک او نور هیوادونه. اوس دا ټول بند دي او یوازې د افغانستان عواید په داخلي منابعو پورې محدود ده، او هغه $30 میلیون چې په هفته کې افغانستان ته راځي، او ځینې مرستې چې افغانان د بهر څخه خپل کورنۍ سره او خپل د جایدادونو د خوندي ساتنې لپاره، د مینټیننس لپاره یا د بیا رغونې لپاره استي. او دا یو ریاضتي اقتصاد دی، او په دغه حالاتو کې د لوږې کچه ډېره زیاته ده، کار ځای نشته دی او فقر بالکل زیات دی. نو په دغه حالت کې یوازینی مرستندوی مؤسسه همدغه ملل متحد و، او په تیره بیا دا دبلیو ایف پی دا هم ډېر مرستې کولې. اوس دا کمی مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت باندې.
خبره دا ده چې حافظ صاحب، اوس د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې په می میاشت کې دا پروګرام مړ شوی و د بودیجې د کموالي له کبله، چې 2 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې کمې کړې. له می میاشتې راوروسته 3-4 میاشتې کېږي، په دې 3-4 میاشتو کې دوی په زلونو زلونو د مرستو غوښتنه وکړه، د بسپنې غوښتنه وکړه. علت څه دی؟ آیا نړیوال نور هغسې مرستې نه کوي، هغه مرستندوی ماسي یا دولتونه لکه د پخوا په څیر په دې تېرو 2 کلونو کې چې کړي دي؟
و داسې دي چې مرستې خو یو وظیفه نه ده، یو اخلاقي کړه ده چې کله کوي کله نه کوي. د دوی د اقتصاد پورې تعلق لري، د دوی د اولویتونو پورې تعلق لري. مثلا اوس لپاره خو په دنیا کې نور ناورینونه رامنځته شوي دي، اوس مثلا د اوکراین موضوع ډېر د پام وړ مسله ده د غربي هیوادونو لپاره، ځکه چې د هغوی متحد پاتې شوي دي هغوی، او د هغوی دا وضعیت ډېر تر موږ څخه هم بدتره ده.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان دغه اوسنی اقتصادي یا دغه وضعیت، بشري ناوړه وضعیت، د نړیوالو له پامه ورو ورو غورځېږي؟
خدا خو دایمي نه وي، دا مرستې خو یو وخت نه یو وخت بندېږي، اول خو کمیږي بیا سوکه سوکه بندېږي، په دې خاطر چې د دنیا ولایتونو سره فرق کوي او نوی مسائل رامنځته کیږي، منطقوي جنگونه دي او د طبیعي حوادثي نور مسائل وي، او یو هیواد نشي کولای چې د نورو په مرسته خپل ملي ژوند ته دوام ورکړي. د خپل ژوند سمبالولو لپاره د دولت دنده ده، وظیفه ده چې د فقر د لبینولو لپاره، د اقتصادي رفاه او د ټولنیز رفاه د رامنځته کولو لپاره باید هلې ځلې وکړي. د دولت یو وظیفه، یو دنده، یو د مشروعیت، یو د همدغه دی.
په اوس وخت کې په افغانستان طالبان واکمن دي، سرپرست حکومت فکر کوي چې دغه ولتیا لري چې د راتلونکي ژمي د لپاره هغه اړین مرستې چې لازم دي خلکو ته برابر کړي، د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره؟
ما خو ارزو کړم چې اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی چې محدود پاتې شوی دی په ملي عوایدو، په داخلي عوایدو کې، او داخلي عواید زمونږ د لګښتونو سره سمون نه لري. د پخوا څخه د شوروي د تا د یرغل څخه را پدې خوا، او تا د هغې څخه دمخه هم د داود خان په وخت کې، د زهر خان په وخت کې هم یوه برخه زمونږ د انکشافي بودجې او یوه برخه د عادي بودجې زمونږ د خارجیانو لخوا تمویلېدلې. او اوس خو اوضاع ډېر خراب دی، ترنګل دی، نو په دې خاطر باندې هغه مرستې هم قطع شوې. دا صندوق بازسازي د افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا جوړ و، هغه هم په تب درېدلې دي. نور مستقیم عواید نشته دی د خارج څخه مرستې نه کیږي. نو معلومه ده چې داخلي منابعو محدود پاتې کېدل په اوس مهال چې نه زموږ معدن په سمه توګه استخراجېږي او نه هم زموږ مځکې خرابې شوي دي او نه هم صنایع زموږ وده کړې دي ډېر مشکلات لري او پکار دي چې دا مرستې جاري وساتل شي.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو پوه زرخشا فیزي و چې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د ورستی خبرداري په باب خپل نظر سره شریکو. خوړو نړیوال پروګرام ویلی دی بس پنې کمی شوې دی او نور نشي کولای چې په افغانستان کې اړمنو کسان ته چې دوی په پام کې نیولو لازم مرستې ورسوي. 2 میلیونه افغانان نشي کولای چې روانه میاشت د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت یو جک پوری چارواکي ویلي چې خلک د دې زده کړې په برخه کې چې کله به بیا ټول نجونو ته د زده کړې اجازه ورکول کیږي زغم ولري. دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکارۍ د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې دي. خو نجونې چې څه باندې 2 کاله کېږي له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی وایي چې نور صبر نشي کولی.
نن اوه سوه شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری اژانس چې طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللی او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه یې د خپلو هڅو ژمنه کړې. پختر اژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی چې او بحث د نجونو او خصوص د کړه بلل شوی. په ورته وخت کې یو شپیر نجونې چې طالبانو یې خونځي تړلی وای نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي آزادي راډیو ته وویل.
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي دا چې د دروغ مختتم را کوي دا یې هندسه یو خوشی خبر ده. لکه اسلامي امارت چې تدوا کله موږ په هندې خبرو باندې فریب را کړ چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې د 2 ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وای ویر لري چې طالب چارواکي به په خپل ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ 2 کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وده راکوي چې مکتبونه یې تاسو په مخ خلاصېږي موږ کولای شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې 2 ځلې نور هم انسوادي راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه یې خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یوه خوله هم نه دي او په دې اړه بیا لا بیا له تبصیري کوي. له دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر ملا حبت الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغې په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبان حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یوه غونډه کې ویلي وو د دوی مشر ملا حبت الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دیني عالمان پکې شامل دي تیره اونۍ کابل ته راغی او له هماغې ورځې تر پرونۍ له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلې. د سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپل ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلي وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتلې چې د 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یوه لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي.
آیا دوی پوهیږي چې دا د صبر کلمه د یو نجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه نجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګۍ کې وه، که ښوونځیګانې بندې نه وې شاید هغه فارغه شوې وه، شاید پوهنتون ته تللې وه. خو د دوی د صبر کلمه د سلهاو او زرګونو افغان نجلو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دوی صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. دوی هېڅکله د افغانو ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي، او دوی د یو تحصیل کرده او هغه نجلۍ چې زده کړې کړي د هغې څخه ډار لري. په همدې دلیل باندې هغې نه غواړي چې یو افغانه ښځه زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه او د ښځو د کار په اړه له بهرانیانو سره کینی خبرې وکړي او بهرانیانو ته قناعت ورکړي. دوی ولې نه غواړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي، د حل لاره له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي؟ ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
دوی د افغان ښځو د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي. لکه ګراوګان یې نیولی دی د نړیوالو سره، هغې ته یو اختار غوندې ورکوي که چیرې تاسو موږ ته رسمیت ورکوي موږ ښځو ته به د هغې حقوق ورکو. خو تر هغه چې موږ رسمیت ونه لرو، موږ حقوق نه ورکوو یا موږ پې سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغې ته زمینه برابره کړو. زما په نظر باندې دوی د افغانو ښځو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغې ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې که چیرې طالبانو ته یا اسلامی امارت ته رسمیت هم ورکړل شي، دوی به لا زیات ظلم په افغانو ښځو وکړي او افغانو ښځو ته به هیڅ ډول حقوق ورنه کړل شي.
د ښځو د حقونو فعال مریم مبارک وه.
له خبرونو ور اخوا
په همدې زده کړې په موضوع کې تم کې یو پروندې طالبانو حکومت آزموینې ملي ادارې د 1402 لمریز کال کانکور پایلې اعلان کړې چې 80,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. خو د تیرو کلونو د کانکور ګډونوالو شمیر ته په پام دا ځل د ګډونوالو شمیر کم و. یو علت هم دا دی چې نجونو ته بیا په دې کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې. ځینې نور عوامل هم یو شمېر استادانو څرګند کړي، په دې راپور کې به په ګډه واورو.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 تنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په مهال ادعا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمېرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمېرو له مخې په 1401 کال کې 1,300 سره، په 1400 کال کې 1,300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه وکړی چې دا واقعاً د تاسف وړ خبره ده. او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لدې جمله څخه 20 نفر ثبت نام کړو او په 20 کې شل نفر چې وو زمون ټولګي ته راتلل او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي. او شاید دا څو لاملونه ولري، یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته دا یو فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پانتون محصل چې دا اهمیت نه لري.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جاندار جهانی د په اړه د چارواکو غیر مسوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې لوړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. ښاغلي جهاني ازادي راډیو ته وویل
یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انیدا محمد مویلی و هر شاسی ډیر تخریب کړی وي، ډیر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کېږي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره ده چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې حداقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سکنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
وړاندې د زده کړې په اړه بیا هم راپور لرو، خو اوس د کرکټ سیالۍ ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د سریلانکا ترمنځ روانه ده. سریلانکا مخکې توپوهنه کړې وه د افغانستان لپاره یې 202 منډو هدف ټاکلی. افغانستان په څلورم اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره تر اوسه 22 منډې کړې دي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته ورزی او زده کړې کوي ډیر خوښ دي. نور په دې رپورټ کې
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوی وي، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورزی وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو موږ.
زه درېیم ټولګي څخه یم او هیلمن او منندو یم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی صادق الله صادق چې خپله کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومان او کشرانو خو څنګه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. کچیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې دپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده دپاره حترین لوی توپیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي.